السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اورې په پیښور کې د مازیګر سلور بجې شوې د سلور نه تر 15 بجو په دې غړې کې د خپل قربا منوشه نیک پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په آخري برخه کې هفتوار خبرونه د باختر استوري اورېدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار مجید بابر یاوروي
ستړي مشهړم به د مشال د خبرونو سرټکی په کوټه کې د پښتون تحفظ غورزنګ جلسه دوام لري په پاکستان کې به د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره ټاکنې سبا کیږي د چین پارلیمان په آئین کې ترمیم سره د ولسمشرۍ د مودې حد ختم کړي د مشال خبرونو تفصیل په کوټه کې د پښتون تحفظ غورزنګ جلسه روانه ده د جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استاد او مشران ورغلي دي د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د هزارا ډیموکراټ پارټۍ غړي او مشران د بلوچستان له بیلابیل سیمو څخه خلک او د اسلام آباد د قائد اعظم او اسلامي پهنتون زده کوونکي د ډلو په صورت کې نن د جلسې ځای ته ورسېدل د خلک چې جلسګاته ورتل نو په لاسونو کې د وجل شو وکیلانو او ورکو کسانو انزورونه نیولول د جلسې په ځای کې یو شمیر بینر لګیدل دي او فعالان خلکو ته ویناګانې کوي د پاکستان د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به ټاکنې سبا کیږي د سنټ په پاڼه ویل شوی چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا 10 بجې شروع کیږي بلخوا په سنټ کې سیاسي ګوندونو تر دا مهال د خپل امیدوارانو د نومونو اعلان نه دی کړی خو په دې لړ کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د ملاتړ او متفقو امیدوارانو لپاره خبرې اترې دوام لري تیر ورځ په دې لړ کې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو د تحریک انصاف د مشر عمران خان سره ملاقات وکړو په دې موقع ښاغلی بزنجو وویل
ہم نے خان صاحب کے سامنے دو نام رکھ دیے
ہیں مگد عمران خان سے مخطط دو نمونہ کے خودل یو دا انوار الحق کاکڑ دے او بل دا صادق سنجرانی دے او مونگ با پدی دواڑو کی دا یو پاڑا حتمی فیصلہ ورشتو کرو د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی چې د ګوند سېنټران به خپل ووټ د بلوچستان د وزیرالا امیدوارانو ته ورکوي بلخوا د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډیر زور د امیدوارانو نمونه اعلان کړي د پاکستان د سېنټ د غړو شمار یو سلسلور دی چې پکې د چیرمن او مرستیال چیرمن د ټاکلو لپاره د 350 رایو ضرورت وي د کوارت پولیس مشر عباس مجید مروت وای د تیپ کالج د کوون کی آسمی رانی د وجنې مرکزی ملزم مجاهد الله اپریدی عدالت ته وړاندې کوي نوموړی اپریدی نن په پیښور کې خبريالانو ته و خو دا وی ویل چې په شفافه طریقه به پلټنی کوي مروت وویل پولیس د رانی په قضیه کې له هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ نه ده مجاهد اپریدی د زیارت پورس په متحده عرب اماراتو کې نیول شوی وو او پرون ماخام په اسلام آباد هوایي ډګر د کوارت پولیسو ته وسپارل شو سما رانی د جنوري پر 28مه په کوارټ کې وجل شوې و د نوموړي کورنۍ وای پر هغه مجاهد او د هغه ورور صادق الله پردي دځې کړي وي مجاهد پردي تر پیخي ورستو سعودي عرب او بیا متحده عرب اماراتو ته تللی و پولیسو صادق پردي تر پیخي ورستو نیولې و او س مود ورستو یو بل کس شاهزيب هم نیو پر شاهزيب تور دی چې د مجاهد پردي په تخت کې مرسته کړي و دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی ټاکل شوې چې له سبا څخه له باجوړ علاوه په ټولو قبایلی سیمو کې د پولیو واکسینی کمپاین پیل شي د قبایلی سیمو د بیړنو عملیاتو مرکز نن په یو بیان کې ویلي په دری وردنی کمپاین کې بس د پاسه 100,000 ماشومانو ته د ګوزن مخنیوي ساسکي ورکول کیږي بیان وایي په باجوړ کې به کمپاین د روانې میاشتې په 19مه پیل شي بیان زیاتوي د کمپاین لپاره غنی روغتیایي ډلې ټاکلې دي او د هغوی د امنیت اقدامات یې کړي د پاکستان حکومتي چارواکي وایي سخت کال به هیواد له پولیو ناروغۍ پاکری د ایران د بهرنو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي د پاکستان سرکاري رادیو تر مخه د خاغلی ظریف په مشرۍ دیش کسي د پلاوی با پاکستانی چارواکو سره په دواړخي د او تجارتي اړیکو خبري وکړي په پلاوی کې د اقتصادي تجارتي او کاروباري سانګو سره تړاو لرونکي شامل دي جواد ظریف په ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی سره هم ویني نو موړه با په اسلام آباد او کراچۍ کې د پاکستان او ایران کاروباري او تجارتي استادو په دوه غونډو کې ګډون کوي د چین پارلیمان په آئین کې ترمیم سره د ولسمشرې د مودې حد ختم کړي. د ګام سره به ولسمشر شي جین پینګ تر نامعلومه مودې پورې په واک کې پاتې شي. په دې لړ کې نن د چین نېشنل پیپلز کانګرس 300 استادو رای ورکړي. په موجوده قانون کې د ولسمشرې مودا تر 50 کالو پورې ده. نوی قانون سازه سره به حکومت ته اجازه ورکړل شي چې په شي جین پینګ نیوي کې به غیر آئینی ګام اعلان کړي. په داسې حال کې چې په چین کې دننه ناقدین په کورونو دننه نظر بند کړل شوي دي، خو په بهر کې میشته ځینو چینایانو د دې اقدام په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم جون یون سره کېدونکې خبرې اترې به ډېرې کامیابي وي. د امریکا ولسمشر پرون وویل پیانګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کېږي تر هغې به هیڅ توغندي نه ازموي. کېدای شي د دواړو مشرانو ترمنځ د مئی په میاشت کې خبرې وشي. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې د دوی په فکر شمالي کوریا به ښه عمل وکړي او په خپله ژمنه به ولاړ پاتې شي. دا به لویه کامیابي وي او ورسره ملاتړ هم ترلاسه دی. د دې مخکې ولسمشر ټرمپ بیګا په ټویټر پاڼه لیکلی وو چې چین د شمالي کوریا په اړه سفارتي حل لړکې له دوی هلو ځلو خوشاله دی. او وروستۍ خبر دا چې پاکستان سپر لیگ کې د خالي په ورځ لومړۍ لوبه د کراچۍ کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ په دوبۍ کې وشوه. کراچۍ کینګز په لومړۍ بیټنګ کې د دریو لوبغاړو په زیان 138 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې ملتان سلطان لوبډلې ټول ټیم په 125 رنزونو آوټ شو. د دویمه لوبه د پېښور زلمي او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ په دوبۍ کې وشوه. پېښور زلمي په لومړۍ بیټنګ کې د 15 لوبغاړو په زیان 155 رنزونه جوړ کړل. په ځواب کې کوئټا ګلیډیټرز ټاکل شوی هدف په 1900 اورونو کې پوره کړو. د مشال د خبرونو پای.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د مجید بابر نو اوریدل پروانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو مو په تفصیل خبر کو. په کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ جلسه روانه ده. ورسته حال درکو. د کوهات پولیس وای د تیب زده کونکو عاصمه رانی په وجنه کې ل ککل کس څخه پوښتنه کوي چې ل عدالت لخوا یې ریماند هم تر لاسه کړ. سباله د پاکستان په سینټ کې د چیرمن او مرستیال چیرمن انتخابات کیږي چې پکې د بریا لپاره سیاسي ګوندونو حالې زل توندې کړې دي. سیړونکو په دې اړه سوای
وو پی پی آی او پی پی ټی یو ګرانه مرحله دا راغلی ده چې دوی یو بل سره څنګه اتحاد وکړي چې د پی ټی آی چې کوم خپل خلک دي هغوی په دې خوشحاله نه دي.
د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت راتلونکي بجټ د جون پر ځای په مای کې وړاندې کول غواړي. د اپوزیشن ګوندونو مشر مولانا لطفرحمان وایي د دې وړاندیز ملاتړ کوي.
یکم جولای نه چې کوم د دې بجټ اخراجات سٹارټ شي نو بیا به حکومت چې کوم اداري یا هغه صوبه چلی نو عوامو لپاره نو هغه به مشکلات پیښ شي هغه ته وطن خانه ملاويږي.
د یو شمیر نور کورنۍ سیمیز او نړیوال رپورټونه لرو. د دې غړي په آخري برخه کې به هفتوار خبرونه د باختر ستوري کې د نور موضوعاتو تر څنګ واوري چې په افغانستان کې د کتابونو چاپېدو شمیر سیوا کېږي او د لستونکو شمیر یې کمیږي.
کتاب د نو لستلو یو مشکل دا جوړ کړی دی چې دلته د کتاب په سر پیسې نه ګټلای کیږي. تر څو چې د کتاب په سر پیسې و نه ګټلای شي یو لیکوال ته ژوند نشي ورکولای او لیکوال مجبور دی چې دغه برخه پرېږدي.
د دې هر ساوري دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه هو تر ما خام شپګو بجو په پښتو ژبه اوري. راځو د دې غړې اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل. په بلوچستان سرخار کوټه کې د پښتون تحفظ موومنټ یا پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه روانه ده. په دغه جلسه باندې زمونږ همکار پامیر ساحل د نږدې نه نظر لري او وخت په وخت یې معلومات ترلاسه کوي. پامیر ساحل دا وخت موږ سره سټوډیو کې موجود دی. پامیر دغه حواله سره تفصیل کوم غوریدونکو سره شریک کړي.
لکه څنګه چې تاسو ویل دا جلسه روانه ده او د ته د کم کسانو او ډلو او استاذي او پلاوی وفدونه چې راتلل دغه سلسله پایته ورسېده. هغه خلک ورته ورسېدل ټول په دې جلسې ته د غنو خلکو ترڅنګ د سازمانونو استاذي مشران او غړي هم ورغلي دي. لکه د بلوچستان د وکیلانو اتحادیه د هزاره ډیموکراټیک ګوند غړي او مشران ورسره د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه او د اسلام آباد د قائد اعظم او اسلامي پونتونز د کونکو هم ورغلي دي. اخیرنۍ پلاوی چې شاید د زیارت څخه ورورسیده هلته د خلکو او دوی په لاسونو کې بینرونه هم نیولی ول، تصویرونه هم په جلسګا کې لګیدلی دي، ورسره د ګڼو سیاسي ګوندونو مشران هم ورغلی دي، لکه نواب ایاز جوګیزه ورغلی دی، رضا محمد رضا ورغلی دی، او دې جلسې ته ویناګانې شروع دي روانې دي. اوس هم ځنو فعالانو پکې ویناګانې وکړي، نواب ایاز جوګیزه هم خبرې وکړي، نور مشران هم وار په وار راغواړي، او دوی دا د پښتنو ته ورپې خستونزو په اړه باندې خپل نظر شریکي.
سمه ده، په دې کې د دغه غورزنګ مشر چې کوم دی په اسلام آباد کې ډیر زیات دغه وینا ته به خلک راغونډېدل، منظور پښتین هغه وینا کړې ده که څنګه؟
نه، هغه به ورسته کوي، هغه به بالکل په اخره کې کوي. وس چې دی لکه وس چې د زرات لمنو خان زمان کاکړ چې یو بل فعال دی، سیاسي فعال دی، هغه وینا کوله، تر هغه مخکې د وکیلانو یو استازي وینا وکړه، او داغه وکیلان دي، او داغه وکیلانو تصویرونه دوی ځان سره وروړي دي چې په 2014 زیږیز کال کې د اگست پر اتمه په کوټه کې په ځانور غبرید کې وژل شوی. ورسره بل خبره پکې دا ده چې د آرمی پبلک سکول چې 2014 کې ور باندې حمله شوی، داغه هغه ماشومان چې وژل شوی داغه تصویرونه ملته لګیدلی، د مشال خان چې تیر کال د اپریل پر 14 په ولی خان پونتون کې وژل شوی داغه تصویر هم لګیدلی دی، د زنو ورکو کسانو تصویرونه هم لګیدلی، بلوچستان هم ورغلی دی. خان زمان کاکړ وس پخپل وینا کې ویل چې مونږه دا د خلکو د ورکیدو په سلسله کې او د حقونو نه ترلاسه کېدو په سلسله کې لبلوچستان سره ولاړ یو، د بلوچستان ترڅنګ ولاړ یو، ځکه چې مونږ هم دغه سي حالاتو نه تیرېږو.
ډېره مننه پامیر ساحل. پامیر نه به بیا هم ورسته حال اخلو چې دغه غونډه کې کمی ویناګان کېږي یا کم پرمختګ کېږي، په هغه باندې به وخت په وخت باندې تاسو خبرو. ورزو یو بل رپورټ ته د کوهات پولیس وای د تیب کالج د کونکو آسمه ایرانی په وجنه کې لککړ کا څخه پښتنې کوي. پولیس مشال ریډیو ته ویل نن یې له عدالته د مجاهد الله اپریدی لسورزنه ریماند تر لاسه کړ. ل دې مخکې د پولیس مشر عباس مجید مروت نن په پیښور کې خبريالانو ته مجاهد الله اپریدی ور وړاندې کړي او وی ویل چې په شفافه طریقه به تحقیقات کوي. مروت ویل پولیس د رانی په قضیه کې له هیڅ سیاسي فشار سره مخامخ ندی. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل اورو.
د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت نن په پیښور کې خبري غونډه ته ویل د تحقیقاتو وفاقي ادارې فایل لارې ل نړیوالو پولیسو سره په رابطه کې ول او اپریدی په متحده عرب اماراتو کې مسلسل ځای بدلاوه. مروت هغه رپورټونه رد کړل چې پولیس د رانی په وجنه کې د ککړ کس نیولو پر وخت تر سیاسي فشار لاندې ول. د ویل په پوره شفافه طریقه به پلټنې کوي. مروت ویل د جنوري پر 28 چې عاصمه رانی وویشتل شوه، نو دوی له هغه وخت راهیسې د مجاهد اپریدی ورور صدیق الله اپریدی او د هغوی ملګری شازیب نیولی دي. د کوارټ پولیس مشر وای مجاهد اپریدی د پنځشنبه پر ورځ په اماراتو کې نیول شوی او د خالی پر شپه د اسلام آباد پر هوایي ډګر دوی ته وسپارل شو. د رانی کورنۍ وای نوموړی له خپل ورندار سره له بازار کور ته روانه و چې مجاهد او صادق اپریدی وویشته. د نوموړي خور صفیه رانی تیره میاشت مشال راډیو ته ویلي ول چې عاصمه د ژمي په چوټۍ او رخصتۍ او کور ته ورغلې وه او اصلن یې د ایبټاباد په یو طبي کالج کې زده کړې کولې. تر پیښې وروسته د عاصمې یوه ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شوه چې پکې هغې پر مجاهد اپریدی تور پورې کړ چې ورباندې حمله یې کړې. صفیه رانی وایي د دوی ورور د عاصمې هغه ویډیو جوړه کړې وه. د کوارټ پولیس مشر عباس مجید مروت خبري غونډې ته وویل مجاهد اپریدی وار له مخه جنایي یا کریمینل ریکارډ لري. د کوارټ یو پولیس چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته ویل پر مجاهد او صادق اپریدی د یو بل قتل تور هم وو، خو چون هغه پیخه د شپې مهال شوی او شواهد نول، نو ځکه دواړه ورونه رسمي تورن شوی نول. تیره میاشت درانی کورنۍ له عدالت غوښتنه کړې وه چې د امنیتي خطر له وجې دې قضیه پیښور ته انتقال کړي. د کوارټ پولیس چارواکی وایي دوی د عاصمې د کورنۍ حفاظت ته ژمن دي، د هغې له کور سره یو پولیس هم درولی دی او د کورنۍ غړي یې چې عدالت ته ځي نو هغه وخت یې هم امنیت ساتي. د عاصمې رانی د وژنې د پیښې نوټس سپریم کورټ هم اخیستی دی.
د مشال تر څنګ اوسه، د سهار لنهو، د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د سېنات د نوي چیرمن او مرستيال چیرمن د انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې تیز شوې دي. خلوی ګوندونو لکه واکمن مسلم لیگ نواز او پیپلز پارټي لا هم خپل امیدواران اعلان کړي نه دي. بل خوا تحریک انصاف د سېنات د نوي مشر او مرستيال مشر لپاره د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ اعلان کړي دي. تفصيل د عبدالحکیم کرناورو.
د پاکستان په سیاست او رسنۍ کې تر ټولو توده موضوع د سېنات د نوي مشر او مرستیال مشر د ټاکنو ده. هغه غوندونه چې په سېنات کې غړي لري له یو بل سره د اتحاد جوړو لپاره په ملاقاتونو بوختي، خو تر ټولو مهم رول پکې د واکمن مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، تحریک انصاف او د بلوچستان د شپږو سېنټرانو دی، خو تر اوسه یوازې د بلوچستان وزیر اعلی خپل کاندیدان اعلان کړي دي. پرون مازدیګر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف له مشر عمران خان سره د خبري غونډې پر مهال عبدالقدوس بزنجو خپل امیدواران اعلان کړل.
موږ د عمران خان صاحب مخې ته دوه نمونه کې خودل، یو د انوار الحق کاکړ دی او بل د صادق سنجرانی دی، او موږ به په دې دواړو کې د یو پاړه حتمی فیصله ورشتو کړو.
عمران خان په جواب کې وویل چې ګوند به د بلوچستان د وزیر اعلی د امیدوارانو ملاتړ کوي.
وزیر اعلی صاحب ماته ویلي دي چې د سېنات مشر به د دوی جوړیږي او د دوی چې کوم امیدواران دي موږ به ملاتړ کوو. زموږ سېنټران به ستاسو امیدوارانو ته ووټ ورکوي.
خو تر ټولو مهم لوبغاړی واکمن مسلم لیگ نواز ډاله ده چې لا یې هم خپل امیدواران نه دي پډاګه کړي. د دې ګوند یو مشر مشاهد الله خان پرون مازیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې نواز شریف به ډیر ژر خپل امیدواران پډاګه کړي. نوموړي دا دعوه هم وکړه چې له دوی سره مطلوبه وټونه شته.
زموږ د وټونو شمیر د اوو اتو او نه پنځو شاوخوا دی، او د سېنات مشر به یا خو زموږ له ګوند څخه وي یا به زموږ په خوښه وي. موږ خپل دا هدف تقریبا ترلاسه کړی دی. په دې اړه د هیڅ یو ګوند په منځ کې اختلاف نشته او موږ یې په ډېره اسانه فیصله کولای شو. البته یو څه خنډ شته چې په اړه یوه مشوره پاتې ده، نو ځکه موږ اوس نه اعلانوو.
بلخوا دوم مهم لوبغاړی پیپلز ګوند چې که څه هم د بلوچستان د وزیر اعلی ملاتړ اعلان کړي، خو غواړي چې له بلوچستانه د دوی په خوښه امیدواران ونومول سي. د پاکستان د سېنات د غړو شمیر یو تل څلور دی چې پکې د چیرمین او مرستیال چیرمین ټاکلو لپاره د درې پنځوس اوټونو ضرورت دی. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د دوشنبه پر ورځ د سېنات غونډه رابللې ده. سهار به نوي ټاکل شوي دوه پنځوس غړي سوګند پورته کوي او ماسپښین به د سېنات د نوي مشر او مرستیال مشر انتخاب کیږي.
تاسو اوریدل چې د پاکستان د سېنات د نوي چیرمن او مرستيال چیرمن د ټاکلو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. په دې اړه عبدالحق کاکړ د سیاسي چارو پوه فصیح زکا سره خبرې کړې او په سر کې ته پوښتلې چې په دې حالو ځلو کې ورته دلچسپ خبره سخ کاری.
ټول دې دلچسپ خبره دا وه چې اوس پی ټی آی او پی 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 یو ګران مرحله دا راغلی ده چې دی یو بل سره څنګه اتحاد وکړي. دغه پی ټی آی چې کوم خپل خلک دی وی په دې خوشاله ندي. او دې خبره دا اوس مخکې کړې ده چې موږ غواړو چې د بلوچستان حقوق مخکې شي، روی کټس چیرمن شي. او دا چې کوم دی د بلوچستان حقوق خبره کړې ده، دا بالکل یو ډیس انجینیوس خبره ده، دا یو رښتیا خبره نه ده. دې مقصد دا دی صرف دا اتحاد چې کوم کوشش دي کوي لګیا دي چې دا د چیرمن سینټ الیکشن کې وشي. دې کوشش دی چې دا مخکې کی او په دې ژوند کې درانه شي. زیاد ښکاری چې خلک چې کله وی چې دا ښه خبره ده چې د بلوچستان خانم فیډرل پارټیانو ته راغله، دا د بس دې کې وزن لګښت
شایې نه. تاسو په خیال باندې فصیح زکا صاحب د بلوچستان له خوا د چیرمن د راتګ کومه ایجنډا دوی مختکی او د نورې پارټي یو اتحاد تر یو ځای کوي، دا یو بهانه ښکاری پاسلن کې څه نور د دې شاته دي کڅنګ؟
او جی بالکل دیکھیے ٹرین خبر زیادہ چکم دا پارٹیاں دی دا جوڑ توڑ چکم شو پروس کا نا نو کہ چاہ اس کو جو بلوچستان خلق مخشی یا جو وی ریپرزنٹیشن اچھی نو بیا وی دے ایم دے ایم پی ایز نا ووٹ یا جو وی سے اتحاد دے نو کرے تاسو کو خم مقصد میں یا وہ ایجنسیاں دا توڑ توڑ کرے یا زرداری سے پیسے کرے گی نو دیکھیے دا چکم روان ہے اس دا سیاست سے ہر چاہ خم مفادات کی پی ٹی آئی خپل غواړي، پی ایم ایل ایل خپل غواړي، پی پی ٹیم خپل غواړي. تو چې کم طریقې سره اوس دې ملک ته پیش کړي چې دا موږ د بلوچستان لپاره د دې ریپرزنټیشن لپاره کوم څه کې اړو وزن نشته.
دا وو د سیاسي چارو په فصیح زکا چې په پاکستان کې د سېنات د چیرمن او ډیپټي چیرمن د انتخاباتو په اړه د مشال ریډیو سره خبرې کولې.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادی خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوسه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د امریکا د تفریحي نړۍ وتلې کمپنۍ نتفلیکس د سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملال یوسفزای سره ځانګړې مرکه کړې، چې پکې هغه ویلي پکار ده د هغه مفکورې پر ضد جګړه وشي چې ښځو ته د تعلیم حق نه ورکوي. د امریکا د ټلویزیون د نړۍ وتلې اداکارې د ډیوډ لیټرمن لخوا شوو هغه شپږو مرکو برخه ده چې له مشهورو شخصیتونو سره یې کړې دي. نوموړي تر دې وړاندې د امریکا له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره ځانګړې مرکه کړې وه. په دې اړه د عبدالحی کاکل ریپورت له اسرار العالم اورو.
د جمعې په شپه خبره شوې مرکه کې ډیوډ لیټرمن له ملال یوسفزای څخه د هغې د ژوند، د پښتنو د کلتور، د هغې خپل کلي ته د ستنېدو او د جینکو د تعلیم لپاره د هغې د مبارزې په اړه پوښتنې وکړې. د ملال یوسفزای پلار مشال ایډو ته ویل چې دا مرکه په نیویارک او اکسپورت کې سب شوې وه چې د دوی لپاره د ویاړ خبره ده.
دا ځل چې د نتفلیکس سره یو قسمه خپل میډیا ته د واپسې په انداز کې دی د شپږو مرکو لپاره خبره وشوه، نو په هغې کې دا ډیره د اعزاز او د ویاړ خبره ده چې د ملال یوسفزای نوم هم شامل کو. او دا مرکه چې دا په دوو برخو کې وشوه، دا په امریکا کې هم وشوه چې هلته کې د زرګونو سامعینو د ناسته وا، او په هغې په موجودګۍ کې د ډیوډ او د ملال ترمنځ ډېرې د خوند رنګ سنجیده او ورسره ورسره ډېرې د دلچسپۍ خبرې وشوې. او بیا د هغې د دغه مرکې دپاره نور فلمنګ هغې په اکسفورډ کې هم وکړو.
نتفلیکس چې کومه تعارفي ویډیو خپره کړې ده، په هغې کې د یوې پوښتنې په ځواب کې ملال یوسفزای وای چې نور جنکۍ اهم شته چې بدلون راوستل شي.
زما په باور نور هم ډېرې جنکۍ شته. که تاسو هم ملاتړ وکړئ، نو دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او نړۍ بدل کړي.
د مرکه پر مهال ډیوډ لیټرمن له ملال یوسفزای څخه پوښتنه کوي چې که فرض کړه تاسو د طالبانو په حمله کې وژل شوي وې، نو څه به شوي ول؟ هغه په ځواب کې وایي چې تمه به مې دا وا چې ډېر خلک به د سغدریزو پر ضد راپورته شوي وي، او نه یوازې د سغدریزو بلکې د دې مفکورې پر ضد به راپورته شوي وي. د دې وجه ملال دا ښایي چې دغه مفکوره د ښځو د تعلیم د ترلاسه کولو او له سړو سره د هغوی برابري نه مني. نوموړي زیاته کړه چې کله یې هم دا فکر نه و کړی چې وسلوال به پر یوه ماشومه جنۍ حمله کوي، خو هغو داسې وکړل. ملال یوسفزای د نړۍ پر مشرانو نیوکه وکړه چې هغوی د سغدریزۍ او غربت ختمولو خبرې کوي، خو تعلیم یې له پامه غورځولې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14,500، 11,300 او 15,000 کلو هرڅه اوریدل شي.
ریچ آل وومن ان وار، یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسایي په نوم تنظیم، د مارچ په 10 نیټه په لندن کې د خیبر پښتونخوا د ثوابي ګلاله اسماعیل ته یو ایوارډ ورکړی دی. دا ایوارډ هغه چا ته ورکول کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سغدریزۍ پر ضد مبارزه کوي. له ګلاله اسماعیل سره زموږ همکار اسرار العالم مومن خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې په دې کار څومره خوشاله ده.
دی جایزه اخیستلو باندې خو خوشحالي خبره، ځکه نشو ویل چې دا خوشحالي خبره ده، داسې ځکه چې دا جایزه ملاویږي ماده د پاکستان کې، خاص کر پښتنې سیمه کې د مذهبي انتهاپسندۍ خلاف چې زه کوم کار کوم، ځوانانو سره د مذهبي انتهاپسندۍ سوچ ختمول لپاره کوم کار کوم، دا د هغه حق له سره ماته ملاویږي. نو خوشحالي برات الله او ورک زمونږ په ملک کې د مذهبي انتهاپسندۍ مسله ختمه شوې و.
ګلال اسماعیل درته و چې دا جایزه تاسو ته د کوم کار پر اساس درکړل شو؟
په 2000 یادو کې ما او زمانورو ملګرو د ځوانانو جنکو یو تنظیم شروع کړو د پیغلو د غینوم اویر ګرلز سي اویر ګرلز لمونګر په وختونه سیمه کې خاص کر چې کوم جنکای د غی د حقوق د پاره आवाज سوچتو د غی حقوق باندې مبارزه کوو خاص کر د غی سیاسي پارټیسیپیشن سیاسي شمولیت سیاسي فعالیت باندې خبره کوو جنکو سره همکار کوو د غی له هم تعلیم ورکو علم ورکو چې سیاست کې ساغستل ووټ لتل یا مبارزي کې ساغستل څومره ضروری دی غی د پاره دین علاوه سیاسي پارټیانو سره هم یو ځای کار کوو چې سیاسي پارټیانو کې دنه د خوځو د پاره د جنکو د پاره زیات صفه او ماحول پیدا شي زیات موقع ورته پیدا شي په 2009 کې موږ انتخاب سندی د مذهبي انتخاب سندی خلاف کار کول شروع کوم موږ دیو ځوانانو یو ګروپ یو ګوند جوړ کړ د ځوانانو موږ له یوت پیس نت ورک نوم اخو اداغه مقصد دا چې موږ داسې ځوانان ځان سره ائیډنټیفای کړی دي چې کوم مین لري د امن د بارا کوم غواړي چې موږ په ملک کې امن راشي دا سم سره سپین تک د 15 ځوانانو زیات ځوانان زموږ په دې یوت پیس نت ورک ګروپ کې سدي د دې موږ تربيت کوو چې په ملک کې به د مذهبي انتخاب سندی خاص کر موږ د نریټیو خبره کوو چې یو بدل د عدم تشدد نریټیو وسنګ جوړو
تاسو د مفکوري خبرو کړه چې باید دا وخت په پاکستان کې چې کومه د صدرځي مفکوره دغه لمنز یوړل شي دغه کار څومره د ارزښت وړ دی
ځکه چې د شتګردي چې کوم د زمون په ملک کې کم ښکاری کې ناسې د مذهبي انتخابسندي یو شکل دی کومه د شتګر تنظیم ټول ختم هم کړل شي په ملټری اپریشنز په ذریعہ باندې ختم هم کړل شي نو بیا هم دلته نه مذهبي انتخابسندي نه ختميږي د شتګردي نشي ختمېدل ځکه چې اصل مسله په سوچ کې نه ده موږ هغه مذهبي انتخابسندي سوچ ختمولو سره د پاره ځوانانو سره کار کوو یو هم ځوانانو سره کینو سټډي سرکلز ور سره کوو انټرفیس ډایالوګز کې انګیج کوو او د دې نه علاوه موږ چې زمون کم پولیټیکل اکټیویستي سیاسي پارټیان دی غي سره هم دا خبره کوو حکومت سره هم خبره کوو چې په دې ملک کې د امن د پاره کم از کم یو پالیسی جوړه شي ځکه چې زمون مذهبي انتخابسندي او دهشتګردي یو ډیره غټه مسله ده خو صرف یو نېشنل اکشن پلان دی دی ټیم کې موږ خدای شانته حکومتي ریاستي سره باندې دا شانته هیڅ قسم له پلان نشته چې ځوانان به د انتخابسندي نه څنګه بچ کو
از نور پښتنو پیغلو ځوانانو ته څه پیغام لري
زموږ ځوانان ته دا پیغام دی چې کوم خاص کرم سره یو ځای کار کوي چې دا ملک زمونږ د وطن زمونږ دی او دین به مونږه مذهبي انتخابسندي او صرف مذهبي انتخابسندي نه هر قسم له انتخابسندي او تشدد پسندي به مونږ خپل ختمول پکاري ول حقوق د بار مونږ خپل आवाज جوړول پکاري
د خیبر پښتونخوا ګلالی اسماعیل وا چې د خزو د حقوقو لپاره کار کوي او په لندن کې یو تنظیم ورته ایوارډ ورکړی دی
د مشال رادیو
د ګلدور رزي
اونیس پروګرامونه
ستونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
مشالونه
په دوه نیمه بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندری جادوګری
په درنی مو باجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ته د پاسا سلو رو باجو
د خیبر پښتونخوا حکومت پلان لري چې د 2013 نورلسم مالی کال بجټ د جون د میاشتې نه مخکې وړاندې کړي دا خبره د صوبې د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي پرون ماسخوتن مشال ریډیو ته کړی دا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر ویلي چې د دغه وړاندیز ملاتړ کوي تفصیل د عبدالحق کرناورو
د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ډاکټر امجد علي مشال ریډیو ټول چې وزیر اعلی پرویز خټک دا وړاندیز د کابینې په 13 غونډ کې ځکه وکړ چې د جون تر راتګ لمخه به په پاکستان کې اسمبلیانی خپل آئینی وخت پوره کړي په دغه نموړې زیاته کړه
زموږ چې 13 کابینت کمیټینګ شو په هغه کې چیف منیسټر صاحب چیف سیکرټری صاحب متعلقه محکمو ټول سیکټریان صاحبان منیسټران صاحبان ناسو نو هغه کې دا خبره شوه چې دا بجټ چونکی د ګورنمنت په تیاری نو د دې وجینا کفاسیبلی نو مونږه دا بجټ پیش هم کو نو دې باندې دا شارټ خبر شو چې کېدای شي سی ایم سی بی کا پرس کا دا ګورنمنت دا بجټ پیش کړي نو په کار دا چې بیا مونږ ته هغه ټایمینګ راکړي
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن مشر مولانا لطف الرحمن هم د بجټ ترجن لمخه دا وړاندې کولو دا وړاندیز ملاتړ کړی دی
چې لکه مونږ وایو چې د ادارې خلکو تنخواهان دا هر څه وبند چونکی الیکشن وکي چې په جولای اند کې یا په اگست په فرست پیټ کې نو په جولای کې یکم جولای نه چې کوم د دې بجټ اخراجات سٹارټ شي نو بیا به هغه اخراجات د حکومت چې کوم اداري یا غصوبه چلی نو عوامو لپاره نو هغه به مشکلات کې شي چې هغه ته تنخواه ملويږي ادارې باندې چلی نو هغه یو مشکل چې مخې ته راځي په وجه باندې ټول په اتفاق کې چې بجټ په ټایم باندې پاس کول پکې
که چرته اوسنی حکومت بجټ وړاندې کړي نو دا به د واکمن طریقې انصاف پنځم ځل وي چې د صوبې بجټ وړاندې کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mashalradio.com هم اوریدلی شئ. د روانې غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر سلور نیمه بجې شوې. د مجید بابر نه د دې سات د خبرونو لنډې زورو.
په کوټه کې د پښتون تحفظ غورځنګ جلسه روانه ده. د دې جلسې ته ګڼ خلک او د سازمانونو استازي او مشران ورغلي دي. د پاکستان د سنټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره به ټاکنې سبا کیږي. د سنټ په ویبپاڼه ویل شوي چې د دې انتخاب لپاره به غونډه سبا 10 بجې شروع کیږي. تر دا مهال سیاسي ګوندونو د خپلو امیدوارانو د نومونو اعلان نه دی کړی. د کوارټ پولیس وایي د آسمې رانی په وجنه کې ککړ کس مجاهد الله اپریدی د یک شنبه په ورځ عدالت ته وړاندې شو. مشال ریډیو ته پاستولي بیان کې پولیسو ویلي قاضی ریاض اسلم اپریدی پولیسو ته وسپاره چې په 10 ورځو کې ورڅخه پوښتنې وکړي. ټاکل شوی چې له سبا څخه له باجوړ علاوه په ټولو قبایلي سیمو کې د پولیو واکسینی کمپاین پیل شي. په باجوړ کې به دا کمپاین د دروانې میاشت په 19 پیل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د اسلام آباد سفر کوي. د پاکستان سرکار ریډیو تر مخه د ښاغلي ظریف په مشرۍ دیش کسي د پلاوی به پاکستانی چارواکو سره په دواړو خیده او تجارتي اړیکو خبرې وکړي. د چین پارلیمان په آئین کې تر ترمیم سره د ولسمشر د مودي حد ختم کړي. د ګام سره به ولسمشر شي جین پینګ تر نامعلومه مودو پورې په واک کې پاتې شي. په دې لړ کې نن د چین نېشنل پیپلز کانګرس 3000 استازو رائے ورکړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اټکل کوي چې د شمالي کوریا له ولسمشر کیم یون یون سره کیدونکو خبرې اترې به ډېرې کامیاب وي. د امریکا ولسمشر پرون وویل پیانګ یانګ ژمنه کړې چې تر څو خبرې کیږي تر هغې به هیڅ توغندي نه ازمول کیږي. او د لوبو خبر نن په سوپر لیگ کې یو لوب کیږي. د پیښور له وخت سره د شپې 9 بجې د کراچۍ کینګز او لاهور قلندر ترمنځ به دا لوبه په دوبۍ کې کیږي. د پاکستان سوپر لیگ فائنل لوبه د مارچ په 25 به په کراچۍ کې کیږي.
د مشال ریډیو 9 ساعته خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو د ماخام تر 6 بجو په پښتو ژبه اوریدلی شئ. راځو د نړیوال د کورنی مطبوعاتو د اداریو په لور باندې. د کورنیو مطبوعاتو اداریو ته زمونږ همکار ګلیاس کتنه کړې د مهم ټکی تاسو ته اوروي.
ډان ورسپانی د اسلام آباد هایکورټ هغه پریکړې په اړه اداري خبره کړې چې پکې ویل شوی چې په شناختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تنه حلفیه بیان واخیستل شي. په اداري کې راغلي چې له دې ګام سره به د پاکستان دننه د اقلیتونو ستونزې زیاتې شي او ټولنه به لا نوره تقسیم شي. ډان ورسپانی لګي په دې معاملې پارلمان قانون سازي هم کړی ده او اوس هغه لانجه شاته پاتې شوې ده. د سره به په پاکستان کې مشت اقلیتونو کې احساس محرومي نور هم زیات شي. ډان ورسپانی لګي چې د پاکستان پاین کې د خلکو ازادي او حقوقونو د ضمانت خبره موجوده ده خو له دې عیني حق نه خلق محرومه ساتل کیږي. ډان ورسپان لیکي چې داسې قسمه پریکړو سره به په ټولنه کې تاوتریخوالی رامنځته شي او باید د دې مخنیوي وشي. ډان ورسپان په ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې غیر مسلمه په حقیقت کې د حکومت او ټولنې ځانګړي پاملرنې وړ دي خو دوی د ځانګړو خطرونو او ګواښونو سره مخ دي. غیر مسلمو لپاره خوندي پاکستان د ټولو پاکستانیانو لپاره غوره دي. بلخوا جنگ رسوانی په ادارې کې لیکلي چې د پاکستان د بارونو چارو وزیر خواجه آصف په بیان په اړه غور پکار دي. نو موړي ویلو چې باید د افغانستان په اړه تیروتنې تسلیم کړ شي او کچري ممکن وي د دې ازاله وشي چې له نور نقصان بچ شي. په ادارې کې راغلي چې د هیواد دانشوران لډيري مودي رئیس د افغانستان په اړه د فوزي ډیکټاتورانو د تیروتنو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وي. په ادارې کې ویل شوی چې د پاکستان بارونو چارو وزیر په قومي اسمبلی کې په بیان غور پکار دي او په خواني تیروتنو نه زده کړې ترلاسه کول پکار دي او کچري ممکن وي د دې ازاله وکړي. بیا ایکسپریس ورسپانی په پاکستان کې په آبادی کې د زیاتوالي په اړه اداري خبره کړې ده. په اداري کې راغلي چې وزیر وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی د پاپولیشن یعنی آبادی کونسل پلاوی سره په ملاقات کې ویلي دي چې په هیواد کې په توندې سره آبادی کې زیاتوالی را روان دي چې اقتصادي ترقی یقیني کولو لړ کې لوی چیلنج دی. په غونډه کې په صوبایي حکومتونو غږ شوی چې په دې لړ کې مناسب اقدامات وکړي. په ادارې کې راغلي چې د پاکستان جوړېدو وروسته د هیواد ټوله آبادی شاوخوا 2.5 کروڑ وه، خو اوس 2.25 کروڑ ته رسیدلې ده. ایکسپریس ورځپاڼه په ادارې کې وایي چې د آبادی په شرح کې کموالي لپاره مناسب اقداماتو ته اړتیا ده او ټول صوبایي حکومتونه دي د آبادی شرح کنټرول کولو لپاره ګامونه پورته کړي چې د وخت ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرائیڈے ٹائمز لکھی چې په پاکستان کې د سینټ انتخاباتو تر سره کېدلو سره د جمهوری عمل ختمولو په اړه اندېښنې ختم شوې. خو په ادارې کې راغلي چې په سینټ انتخاباتو کې جمهوری قوتونو په غیر قانوني توګه ووټونه هم اخیستې دي. بلخوا سټریټ فور سیلنیزې ادارې په سیمه ییز حالاتو کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ همکارۍ ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګولې حاضرو.
فرائیڈے ٹائمز د پاکستان سینټ انتخاباتو په اړه اداري خبره کړې او لیکي له ټاکنو وروسته هغه غنګوسي ختمي شوې دي چې دا جمهوریت عمل به پر مخ لاړ نشي. خو په دې جمهوریت عمل کې به ساري درغلي یا هاوس ټریډینګ هم شوې دي چې د پاکستان سیاسي قوتونه پکې ککړول. په اداري کې راغلي د پیپلز ګوند آصف علي زرداری ډېر په مشکوک انداز کې هاوس ټریډینګ کړي. دوی د فوجي اسټابلیشمنت په مرسته زیات سینټران منتخب کړل. اداري ذاتوي چې آصف علي زرداری د ګوند دوه مخکخ مشران رضا رباني او فرت الله بابر له خپل سوکو لري کړل. دواړه مشران د ذوالفقار علی بټو او بنظیر بټو د مفکوري کسان وو او د فوجي اسټابلیشمنت په وړاندې چیلنجونه هم جوړ کړي ول. دوی همیش د پارلمان د بالادستي خبره کوله. فرائیڈے ٹائمز په ادارې کې د سنټ انتخاباتو وروسته په تفصیل سره سیاسي حالاتو منظرکشي کړي او لیکلي دي چې موجوده حالاتو د مسلم لیگ نون قائد نواز شریف ته ګټه رسولې ده. که څه هم د نوموړي پر ضد مقدمو اوریدنې روانې دي، خو په دې هر څه کې ورته ملاتړ هم ترلاسه شوی دی. په ادارې کې ویل شوي چې فوجي اسټابلیشمنت به د نواز شریف او شهباز شریف لپاره نوي خنډونه یا رکاوټونه جوړ کړي. که څنګه په دې کې یو چیلنج دا دی چې د نواز شریف ګوند د نومان چیرمن مخه ونیول شي. د دې لپاره د آصف علي زرداری ګوند او د عمران خان ګوند به اتحاد کوي چې ډیر کم امکانات لري. بلخوا د نائب عدالتونو لاړخه نواز شریف ته د بند سزا اورولو چیلنج هم موجود دی. په دې تناظر کې د فرت الله بابر اندېښنه په رښتیا ثابتېږي چې دا به د ټولنې او ریاست لپاره خطرناکې نتیجې رابرسېره کړي. بلخوا سټارټ فور سیډنیز ادارې په یوه مقاله کې لیکلي چې په سیمه ییزو حالاتو کې ډیر بدلون راغلی دی. په یو وخت کې هغه هیوادونه چې د یو بل دښمنان ول اوس ملګري شوي دي او همکاري کوي. په نظریو کې د اختلافاتو باوجود ایران له هغه ډلو سره همکاري کوي. په مقاله کې راغلي چې تهران د افغانستان په چارو کې له ډېرې مودې راهیسې ښکېل دی. تهران او کابل پراخ اقتصادي همکاري هم شروع کړې ده او په دې رستو کې د چابهار بندر پرانستلو سره دواړه هیوادونه رانږدې شوي هم دي. په مقاله کې ویل شوي چې د افغانستان تر 80% سمندري سامان به له هغه بندر وړل کیږي. دا پروژه ایران او هند په مرسته جوړیږي. په دې حالاتو کې ایران افغان حکومت او طالبانو سره اړیکې پر ځای ساتل غواړي. په سیمه کې ایران یوازنی هیواد نه دی چې په دې ستراتیژي کار کوي، بلکې نور هیوادونه هم لکه پاکستان او روس هم په افغانستان کې خپلې ګټې لري او د طالبانو د مشرانو مرسته کوي. ماسکو هم په هغه هیواد کې په سناسه شکل مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په نړیوالو ریپورتونو کې ورزو شام ته چې کورنۍ جګړه دوام لري. د دغه هیواد په غوته خار کې د یاغیانو شوامي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. دواړه خواوې د دې خار د بیلابیلو سیمو نیولو اداوي کوي. بلخوا ملګرو ملتونو په غوته خار کې د عامو خلکو په مرګ ژوبلا جوړې اندېښنې ښودلې دي. د غوته خار د جنگ په اړه تفصیل د فریبا ظاهر نورو.
د سوریه دولتي ټلویزیون له مصرابا شارګوټي څخه د نن انزورونه خبره کړې دي. انزورونه په مصرابا کې د نیمه رنګوسو ودانیو ترڅنګ د پوز ټانګونو شودلې چې په دې شارګوټي کې ګرځي. دغه شارګوټي د هغه سړک په اوږدو کې پروت دی چې د ختیځ غوټې شمالي او جنوبي برخي سره نښلوي. د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د مصرابا او شاوخوا ځمکې په نیولو سره د دغې سیمې مهم سړکونه په مستقیم ډول د سوریې د پوست تر هدف لاندې راغلل. دغه ډل وایي په دې پرمختګ سره د هراستا او دوما شارګوټي له یو بل او د ختیځ غوټې له نورو برخو څخه بیل شول. که څه هم د جیش الاسلام یو ویان دغه راپور رد کړی دی. جیش الاسلام په ختیځ غوطه کې یو له دوو عمده ډلو څخه دی چې د پوځ پر وړاندې جنګیږي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد او د هغه عمده متحد روسیې ویلي چې په دې کمپاین سره به د یاغیانو له لورې د دمشق ویشتل نور ختم سي او هم د دې سیمې پر ملکیانو د اسلام پالو توندلارو واکمني به پای ته ورسیږي. وروسته له هغه چې په 2018 کال کې وسله وال یاغیان له حلب ښار څخه وویستل سول، د مصربه نیول کېدل یاغي ډلو ته د اسد د رژیم له لورې تر ټولو لوی ګزار شي. پر دغې سیمې چې له 2013 کال راهیسې په محاصرې کې وه او اوسیدونکي د خوړو او روغتیا امکاناتو له کموالي سره مخامخ دي، د سوریې د حکومت د بریدونو ډیرېدو د لویدیځ له انتقادونو سره مخامخ سول. د ملګرو ملتونو خیریه ټولنو په دې ترڅ کې د جګړو له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره جګړې ودروي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې 400,000 کسان په ختیځ غوطه کې ایسار دي. د بشري مرستو ډلې وایي د پرله پسې جګړو له کبله نه دي توانېدلې دغو کسانو ته کافي خواړه او درمل ورسوي. د ملګرو ملتونو دغه خیریه ټولنې وایي د درملو ډیری کاروانونه د سوریې د حکومتي ځواکونو لخوا راګرځول سوي دي. روغتیایي خیریه مرکزونه چې په ختیځ غوطه کې فعالیت کوي په دې وروستیو اونیو کې د څو پیښو راپور ورکړی چې د دوی په وینا د حکومت لخوا په بمباریو کې له کلورین ګاز څخه کار اخیستل سوی دی. خو د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقتا د شنبې په ورځ دغه تورونه رد کړل او د امریکا متحده ایالاتونو باندې تور ولګوه چې د یاغي ډلو د ملاتړ په هدف داسې تور لګوي.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. ورزو افغانستان ته د دغه هیواد په خوست ولایت کې تفریحي غونډه ته چې په ورستیو کلونو کې ځوانان د تفریح او ساتيري لپاره ورزي یو شمیر پخوانو مجاهدونو یې د ملکیت داوا کړی ده او له هغه ځایه کې نو ولشوی نیالګي ورزولې دي. بلخو د خوست خاروالۍ چارواکي چې د خار اړوند رهایشي او سوداګریزي سیمې ورپورې تعلق لري یا د ساحه چې مجاهدین یې د نمرو لپاره غواړي تر اوسه د خاروالۍ ملکیت هم نه دی ګرځولې. دوی دا هم وایي چې دا ځای اته کاله مخکې د خار په ماستر پلان کې ځنګل لرونکي سیمه خودل شوې ده. نجیب الله الوخیل پر تفصیل درکوي.
د خوست تفریحي غونډۍ چې هر مازدیګر ورته سلګونه ځوانان له خپلو ګاډو سره یو ځای د تفریح او میلو لپاره راځي، د پخوانیو مجاهدینو یوې ډلې د ملکیت دعوه وکړه او هغه نیالګي وغورځول چې ځوانانو د غونډۍ د سرسبزۍ لپاره کینولي ول. یاد مجاهدین وایي چې دوی څو کاله پخوا د پخواني ولسمشر څخه د کورونو د جوړولو لپاره د 350 جریبه ځمکې حکم اخیستی او دوی غواړي په همدې غونډۍ کې کورونه آباد کړي. د افغانستان د اسلامي نظام د حمایت حزب مشر مولوی امین الله امین چې د مجاهدینو لپاره د نمرو د ویش حکم او نور اسناد ورسره دي، د نورو خبرو ترڅنګ دا ومنل چې دوی ته په خوانی سکیچ شوی ساحه غصب شوی و. نو ځایي ادارې دا ځای سوړ او بی جنجال او بالا او دوی ته په نه خکړ
د مونږ په دغه مخکینی کې سکیچ کې خلک بغدي او پراتل خلکو کورونه پکې جوړ کړل. دوی چې دا مونږ لري کو نو دغه نشر جوړیږي ارته دغه ځای کې بو تاسو ته او دغه لزمکه چې دا دغه وو قانوني د خلکو پکې قانوني کو دغه سم نه وو دغه لزمکه ټول خلاص شي.
یو بل کښې د مجاهدینو لپاره د لزمکه په حکم کې ورته یو نمبر لزمکه ورکړل شوی وایي
چې دغه پاس د ما تا کور وي یو ډی بسار باندې پاس خلک راته ولاړ ما د کور تا کور اکسې کې خدا کداغه باندې کور نه د مجاهدینو کور جوړ شي کده.
د جمعې په ورځ یو شمېر کسان د مجاهدینو په نوم تفریحي غونډې ته ولاړل او د ځوانانو لخوا نوی لګول شوی نیالګي وغورځول او هغه پایه هم نسکور کړ چې ځوانانو د غونډې د پاسه د ملي بیرغ د نصبولو لپاره درولې و. په تعقیب سلګونه عام ځوانان، مدني فعالان، د ولایتي شورا یو شمېر غړي او د ټولنیزو بنسټونو استازي ورغلل او د ملي ترانو او شعارونو په بدرګه د غونډې له پاسه ملي بیرغ ودراوه. دا چې ولې ځوانان او خلک نه غواړي چې په تفریحي غونډې د کورونه جوړ شي په اړه د ولایتي شورا غړی عبدالولي واحد ځای وایي
تفریحي غونډې په خوست کې یوازینی ځای ده چې ځوانان هر مازدیګر دلته راځي او په دې غونډې سره راټولیږي. حتی کله کابل نه یا نورو ولایتونو نه مکتمل مال نه راشي په همدغه غونډې تیرولو او دوی ته د خوست نوما ورخیو چې د خوست ښکلا له دغه ځایه ښه معلومیږي. نو په دې اساس باندې چې هر چا دا کار کړی ده او په هر نوم یې کړی ده د غندلو وړ ده او تر ټولو بده خبره لادا چې دوی د افغانستان ملي بیرغ ته سپکاوی کړی دا او زه په عدلي او قضایي ارګانونو په امنیتي او کشفي ارګانونو باندې دغه کوم دا موضوع عادي موضوع نه ده په دې باندې باید جدي تصمیم ونیول شي.
سره لدې چې مجاهدین وای دا سیمه د دوی د کورونا لپاره ده، خو د خاروالۍ چارواکي چې د خار په ساحه کې رهایشي او د تجارتي سیمو پلانونه پلي کوي وای دا سیمه د خاروالۍ ملکیت نه دی او اته کال وړاندې د خار په 15 کلن ستراتیژیک پلان کې ځنګلزار سیمه خودل شوې ده.
اته کال مخکې چې کوم ستراتیژیک پلان د 15 کلو لپاره جوړ شوی و په دې کې ټاپو لړۍ د پیشنهادي ځنګلي ساحې وړاندیز شو.
یو شمېر کسان دا هم وایي چې ولایتي اداره خاروالی او د خار جوړونې ریاست خلکو ته صفه خبره نه کوي، هغوی اندېښنه څرګندوي که چیرې موضوع سپینه نشي د دواړو لورو لخوا د ټکر او برخورد احتمال هم نشي ردېدلی.
او اوس هم وخت شوه ده د هفتواری خبرونه د باختر ستوري، د باختر ستوري خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره زمنګ همکار باز محمد عابد تیاروی راځي چې د دې اونۍ د باختر ستوري وورو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد عابدم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د کتابونو د چاپ په زیاتوالي او د مطالعې په کموالي ریپورت ولرو. بیا بل پروفیسر محمود ایاز سره د خال مجلې په اړه مرکه ولرو او په اخیره کې به د لوپټي مجلې په بیا پیلېدو هم ریپورت ولرو. لومړی ریپورت ترازو. سره لدې چې د افغانستان په خوست ولایت کې په دې وروستیو کې یو شمېر لوی کتاب پلورنځي او تر څنګ مستقل کتاب بازار جوړ شوی، خو د یاد ولایت یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان وایي چې له مطالعې سره د پخوا پرتله د خلکو مینه کمه شوې ده. دوی افغان دولت ته وړاندیز کوي چې د مطالعې او کتاب لوستنې د ترویج لپاره د ځینې تشویقي او اساسي برنامې پلي کړي. پام دې موضوع له خوست زموږ همکار نجیب الله الوخیل ریپورت لري.
د خوست یو شمېر فرهنګیان او رون اندی وایي چې د ټولنیز میډیا ډیره کارونه، ځینو ورزشي لوبو ته په ساعتونو ساعتونو وخت ورکول او د ځینو ناسمو سرګرمیو له کبله په ځانګړي ډول ځوانانو کې کتاب لوستنه او اساسي مطالعه کمه شوې ده. د خوست فرهنګیان او رون اندو یادې اندېښنې مشال راډیو سره په خبرو کې څرګندې کړې. لیکوال او شاعر فرید الله قربان وړاندیز وکړ چې اکاډمیک مؤسسې او فرهنګي بنسټونه دي د مطالعې د دودولو لپاره بنیادی کار وکړي. د زیاتوي لیکوال د کتابونو په دې سوړ بازار کې د کتاب پر چاپ خپل شوی لګښت هم نشي پوره کولای.
ټول هغه خلک چې کتاب لیکي، کتاب چاپوي او د کتاب په برخه کې کار کوي، زموږ پانتونونه او زموږ اکاډمیک ادارې هغوی د ته کار وکړي ترڅو مطالعه نورم پراخه شي او خپل ستونزې هم د کتاب د نو لوستلو یو مشکل دا جوړ کړی دی چې دلته د کتاب په سر پیسې نه ګټلای کیږي. تر څو چې د کتاب په سر پیسې و نه ګټلای شي یو لیکوال ته ژوند نشي ورکول او لیکوال مجبور دی چې دغه برخه پرېږدي بیا نور لیکل و نه کړي.
ډاکټر سیف الله غریبیار د هغو ځوانانو له ډلې دی چې په خپل لږ عمر کې لسګونه لوی او واړه کتابونه پښتو ته راژباړلي او ځینې یې په خپله تالیف کړي دي. دی وایي څومره خواري چې د یو کتاب تالیف او ژباړه غواړي، د هغې تکلیف ډېره لږه برخه هم روڼ اندو مطالعې ته نه ده ورکړې.
د ټولنې د یو بلکاس په پرتلابه زه د یو کتاب د لیکلو یا د شپاړې په اهمیت ځکه ډېر پوهېږم چې ما کابل زګونه کتابونه په خپله ژبه کې ژباړلي تالیف کړي مې دي. څومره انرژي چې د یو کتاب لیکنه یا تالیف یا ژباړه غواړي، هغومره انرژي زموږ ولس مطالعې ته نه ده ورکړي. تر ټولو ستره ستونزه همدا ده.
کتونکي او د نظر خواندان د لوستونکو لپاره د ذوقي کتابونو شتون په مهمو اړتیاو کې ګڼي. آزاد خبریال ګل حبیب شاه الهام وایي چې
ککل لیکوالان د هر چا د ذوق او د هر چا د برخې کتابونه یا وژباړي او یا ولیکي، نو فکر کوم د برخه کې به پرمختګ شوی وي. د ادب په برخه کې دلته زیات کار شوی دی. کو ګورو موږ د اقتصاد په برخه کې، د حقوق په برخه کې داسې کتابونه نه لرو. هیله مې دا ده چې لیکوالان په دغه ټولې برخې په پام کې ونیسي او ټول ته ګډ کار وکړي.
د ماسترۍ د دورې د ټولنپوهنې د څانګې محصل سپین روان نورزی هم د مطالعې د کمیدو ځینې لاملونه په ګوته کوي او وایي
د مطالعې لپاره د چوکاټ جوړول اړین دي. ډیری ځوانان خپلسري او بې پرګرامه مطالعه کوي چې دا ډول مطالعه د دوی د فکري قوت پر ځای ستړي کوونکي ګرځي. باید ځوانان د کتاب انتخاب د یوې انګیزې پر اساس وکړي، منتخبه مطالعه وکړي او د هر شي د حاصلولو هرس دې لسره لري کړي، یوازې یو مسلک دې په اساسي ډول مطالعه کړي.
مدني فعال همایون دوست وایي کچېرې د خوري ورې مطالعه پر ځای یو کس خپل مسلکي مطالعه وکړي نو ډېر ژر به له مسلکي کس نه په خپل تحصیلي رشته کې یو متخصص شخص جوړ شي.
مطالعه ټولې ګټورې دي او هر څه چې مطالعه شي بیزی وخت مونږ نه مصرف کړای، خو خدای دا چې هر شخص خپل مسلک کې مطالعه وکړي د دې لپاره ډېر موثره ده. مثلا زه د اقتصاد فارغ التحصیل یم، نو زه د اقتصاد په برخه کې څومره مطالعه وکم نو دا مطالعه مات پر په دارتوري مو نورم کوي کوي مو تخصص ته نږدې کوي چې په خپل بخش کې زه یو متخصص اوسېږم.
دا چې د مطالعه سره د ځوانانو د مینې او لیوالتیا په کمیدو کې نور لاملونه کوم دي په اړه مدني فعال عبدالرؤف وفاوایي
زما په نظر ځوانان اکثریت په ټولنیزو میډیاو کې مصروف شوي دي، فیسبوک، ټویټر، لینکډین او نور دغه تعقیبوي. او دوی ملت چې د لوبي دي، د کرکټ لوبي چان په ستونو دوی ورته ناست وي، اکثره حجرو کې بندارې جوړې کړې وي. بل نسلم لوبي لکه کتابزي
بلخوا کتون کې وایي چې مطالعه او کتاب لوستنه د وی ټولنې د وګړو لپاره مهمه مسله ده. نو حکومت تبایل دي چې د مطالعه د کلتور د ترویج لپاره ځینې داسې تشویقي برنامه پلي کړي چې بل اخره کتاب لوستنه او مطالعه د افغانانو د کلتور یو برخه وګرځي.
د بختر ستوري ګرانو مینوالو، پروفیسر محمود ایاس چې لوګدو کلونو رئیس په ادبی ډګر کې فعال ونډ لري، د شاعرۍ او لیکوالۍ ترڅنګ په صحافت کې هم نوم لري. کابو دونی می لسیزې وړاندې د جنوبی پښتونخوا کوټې نه د سکام په نوم ادبی مجله چلوله او اوس د خال په نوم هم یو مجله چلوي چې د لوستونکو د پام وړ ګرځېدلې ده. نو نوموړي سره مو د خال په اړه یوې مرکې ته رابولم.
استاد، که د سویلی پښتونخوا شل کاله پخوا دور ته ولاړ شو نو په کوټه کې ډیر زیات ادبی رجحانات او مجلې به وي. بیا د سزن وروسته تاسو د خال په نوم یو مجله راوېستله، کدا راته وایي چې خال مو له څه وخت نه شروع کړې، تر کوم ځای هم راورسولو او مقصد دې څه؟
خال چې دی دا په دوبۍ کې پښتو ادبي تړون یو تنظیم دی او یو دوه تنظیمونه نور دي، هغو الحاق سره کړی دی. نو هغوی یو پښتو مجله راایستل غوښته، نو هغوی چې ما په خپله کې یو ناسته یې وکړه چې مجله خو به مو راوباسو خو دا مجله به راته چلوي څوک؟ نو ما سره یې خبرې وکړې، مو یو مجله شروع کړو، یو ډېره ښه معیاري مجله وي. نو موږ ډېر سوچ او فکر وکړو، نو ستا نوم ذهن ته راغو چې مطلب دا کار که محمود ایاز مو ته وکړي نو دی به دا مجله راته چلوي. نو دوی هلته د دوبۍ نه پیسې رالېږي ما ته، دا خال مجله زه چلومه، او داسې خبرې مو یو بل سره شوي دي. ما دا ورته وویل چې په حیث د مدیر به زه آزاد یم، زه معیاري مجله چلوم، په دې کې به تاسو مداخلت نه کوي، او زه به کوشش دا کوم چې په هغه کې شاعري مخوي، نثر مخوي، تنقیدي مضامین، افسانې، هر څه چې پکې وي کنه ښه مواد پکې وي. جی
استاد، قدم راته وایي چې د کله نمو شروع کړی ده او اوس هم سوې میګڼې ته رسولې ده، دا محله نه ده، درې میاشتنۍ ده، میاشتنۍ ده څومره وخت پسې چاپ کوي؟
خال چې دی غالبا دا تیر کال نه، دغه نه هم یو کال مخکې اوله ګڼه چې ده دا مراویسته غالبا اکتوبر نومبر دسمبر اوله ګڼه مراویسته، تقریبا دا اوس یو نیم کال کېږي. په دا یو نیم کال کې ما پنځه ګڼې چې دی د خال چې دی دا خپرې شوي دي، او تقریبا هر ګڼه چې دا تقریبا زخیمه ده، درې درې نیم سوه پاڼې لري هر ګڼه.
اوس چې کومه دغه وروستۍ ګڼه د کاظم خان شاهده خاص نمبر دی او دم چاپ کړی دی، نو دا خو ډیره زهیمه ده، تقریبا کم از کم زرو پاڼو ته غشمیر رسیږي. څومره وسیله مو ورته پیدا کړې ده؟
زموږ یو مشاورتي بورډ دی، په هغه کې سویل جعفر را سره دی، شوکت ترین دی، ډاکټر باقی دورانه دی، سلطان باشخیل صاحب دی، د دوبۍ والا. زموږ غوښتنه هم دا وه چې مطلب زموږ کوم کلاسیک دی، مثلا خوشحال بابا دی، رحمان بابا دی، په هغه باندې ډېر کار شوی دی، او حمید بابا او کاظم خان شیدا چې دی، په دو باندې مطلب څه داسې نمبرونه نه دي راوتلي چې مطلب د هغو هر اړخیزه مطالعه وشي. نو موږ فیصله دا وکړه چې کاظم خان شیدا چې دی یو ځانګړی نوم دی په پښتو کې، که یو مشکل ترین شاعر شته هغه کاظم خان شیدا دی. نو په دې اړه مو دا فیصله وکړه چې کاظم خان شیدا نمبر به چاپو، او دا زما دپاره د یو چیلنج نه کمه خبره نه وه.
استاد، د شیدا په اړه دومره ګڼ او اړخیز مضامین مو څنګه وموندل؟
ما د ښو ښو لیکوالانو سره، د ادیبانو، نقادانو او دانشورانو سره رابطې ونیولې. تیقین نه باز محمد صاحب چې داسې به هم شوي چې یو لیکوال ته ما دېرش ځله هم ټلیفون کړی دی چې ما وې د دغه سړي مقاله، مثلا پرویز ماجور صاحب دی ستاسو د افغانستان، محمد صدیق پسرلی صاحب یو مضمون شیر په هیواد اخبار کې چاپ شوی، او ما ته نور لبیب نثار، او ما یې دا مضمون به ما ته خامخا را پیدا کړې، راته کمپوز کوي بې، او ما ته به یې راسته. نو ما په دا کاظم خان شیدا کې چې په ده باندې مطلب پخوانی په مختلفو مجلو کې مضامین خپاره شوی دی، هغه مضامین مې را پیدا کړل. مثلا په پښتو ولس کې غالبا یولس مضامین مختلفو لیکوالو لیکلي، سید ګوهر، فاروق اسماعیل زئی او داسې نور کنه. نو هغه مضامین مې را پیدا کړو، پښتو کې چاپ شوي وو، په تاتره کې چاپ شوي وو، ظهورونه یو کتاب ظهور ایډوکیټ د کوهاټ دی هغه چاپ کړی دی، په هغه کې یو درې څلور مقالې وې. یعنې دا شاوخوا چې چیرې چیرې ما پیدا کړي دي، هغه ټول مضامین هم په دې کاظم خان شیدا نمبر کې شامل دي، او نوي مضامین هم پکې شامل. او ما دا کوشش کړی دی چې د کاظم خان شیدا د شاعري او د ده په حواله د ده د ژوند، د ده د کار او زیار، یعنی هر اړخیزه مطالعه وشي. په شاعري باندې خو بیا هم مطلب څه داسې شل پنځه ویشت مضامین چې دي، مقالې ورباندې راغلي دي، خو د ده د نثر چې کم اړخ دی هغه بالکل تشنه و. مثلا د خپل دیوان دی باچه لیکلی ده، او په هغه کې چې کوم سټایل د ده د شاعري دی، هم هغه سټایل چې دی په نثر کې هم د هغه سټایل دی. ما ځینې ملګرو ته دا ووایه چې تاسو به خصوصا مطلب د هغه په نثر باندې لیکل کوئ. نور لبیب نثار یو دوې مقالې راواستولې، په نثر یې کار کړی دی د کاظم خان شیدا، او ما خپله د ده په مقدمه باندې مقدمه لیکلې ده، او یو مې عمرګل اسکر صاحب ته ویلي.
ډېره مننه استاد،
ډېره مهرباني، قربان دي سم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان په کونړ ولایت کې د میرمنو لورې خبرېدونکې لوپټه مجله له یو کال ځنډ وروسته یو ځل بیا چاپ شوه. د مجلې چلوونکي وایي چې مجله په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي، خو له دې وروسته هوډ لري چې خپرېدلې دوامداره وساتي. نور حال په رپورټ کې. سرلدی چې په افغانستان کې د ولسواکۍ د نظام پر اتک سره لکونړ څخه ګنشمیر چاپی رسنې د لوسوالو او مینوالو ترګوتو ورتلی، خو اوس په دغه ولایت کې د چاپی رسنې بهیر د بیلابیلو ستونزو له امله د ځنخ کار شوی دی. لوپټه هم په کونړ ولایت کې د میرمنو له لوري یوازینۍ چاپی مجله وه چې له یو کلن زن وروسته یو ځل بیا له چاپه راووتله. دغه مجله په تیر کې هره میاشت خپرېدله او مینوالو ته رسېدله چې اکثره لوستوالې میرمنې وي. د لوپټې مجلې چلوونکي برېښنا شیرزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د مجلې په ځنډ خپرېدلې اقتصادي ستونزې وي.
د دې ځنډېدو علت دا و چې هغه مالي لګښت چې موږ په لوپټې مجلې باندې لګوو هغه موږ سره نه پوره کېده. اوس د الله په فضل سره موږ وکولای شو چې د لوپټې مجلې بیا پیل کړو او چاپ یې کړو. فنډ موږ ته دغه زمونږ ورونه او ځینې وخت خارج نه هم موږ سره کومک کوي.
نوموړي وایي تر اوسه یې د لوپټې دوه دېرش ګڼې چاپ کړي او دغه چاره دوامداره برېښنا شیرزی وړاندې وایي. لوپټه مجله کې د میرمنو اړوند موضوعاتو سربیره بیلابیل ټولنیز، سیاسي، اقتصادي، ادبي او کلتوري موضوعات رانغاړي او له دې لارې غواړي چې کونړۍ او میرمنو ته دا جرأت ورکړي چې دوی په اړه برخه کې کار کولی شي.
د دې مجلې په منځپانګه کې هغه ښځو حقوق په اړه خبرې کیږي او په سیاست په برخه کې او ټولې هغه موضوعګان دي چې د ښځو پورې اړه لري.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا وایي کونړ کې لوپټه د میرمنو له لوري یوازینۍ مجله ده چې تر ډیره یې د میرمنو غږ رسولی.
زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی چې د خویندو لپاره یوازینۍ هغه لار چې دوی په خپل هدف او موخې ته رسیږي هغه تعلیم دی، تعلم دی او زده کړه ده. زیات فوکس په همدغه باندې شوی دی او د دې په څنګ کې نور هغه موضوعات چې جون پورې تړلي دي هغه کې اوچت کړی دی. خو په دې هیله چې لسوالې ولولي.
د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا په کونړ میشتو ملي سوداګرو غږ کوي چې د لوپټې د دوامدار خپرېدو لپاره له دغه مجلې سره مرستې وکړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
سری شننی خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.